دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوای په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشری مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په راپور کې چې پرونی پر خپل ویبپاڼه کې خبر کړی دی ویلي دی چې د دې خندونو کچه سره کال د تیر کال په پرتله 20% زیاته شوې ده. په راپور کې راغلی دی چې سږ کال یې د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 99 موارد ثبت کړي دي. د ادارواي د بشري مرستو رسون کوټولونو پروان کال کې د مرستو شپږ سو 95 پروګرامونه د همدې خندونو لوجه ځندول دي چې دا د تیر کال په پرتله 18% زیاتوالی کوي. د افغانستان د خځو د ملي اتحاد چتر په نوم د خځو د مدافع ټولنې پرانسته لیک لسګونه مدني فعالانو د بشري حقوقو او د خځو د حقوقو مدافع ټولنو او شخصیتونو لاسلیک کړی دی. د دې ټولنې غړي په هغه لیک کې پرونی د جرمونو نړیواله محکمې ته واسطه ولیکلي دي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د افغان خځو بشري حقوقونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اعلامیه او له خځو سره د تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په کارا تر پښو لاندې کړی دي. په دې پرانیست لیک کې یادونه شوې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې خځې له جنسیتي اپارټایډ سره مخامخ دي او په ډله ییز او سیستماتیک ډول له خپلو لومړنیو انساني او مدني حقوقو څخه بې برخې شوې دي. د طالبانو حکومت وايي پروند افغان کډوالو 312 کورنۍ چې د غړو شمیر یې 1949 ترسيګي افغانستان ته راستول شوې دي. د طالبانو د حکومت له خوا نن رسنیو ته په لګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د افغانانو د تورخم سپین بولدک او ډنډ پټان ولسوالۍ له لارو هیواته راستول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې یاد کډوال د معزپو کمیټو له خوا ثبت شوی او اکثره یې خپل ولایتونو ته انتقال شوی دی. پاکستان د نوامبر په لومړۍ نیټه له هغه هیواده د سباندې اولس لکه افغانانو چې دوی یې بې اسناده کډوال بولي د استلو لړۍ پیل کړې ده. د ازاري جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې تیر ماښام په کابل کې په دوه بریدونو کې و طالبان وژلي او یو شمیر نور یې ټپیان کړی دي. د جبهې پر ایک شبکې په دوه جلا بیانونو کې ویلي دي چې لومړی حمله یې د خار په نامه نه آیا کې د هوایي ډګر پر واټ د طالبانو پر یو پوسټه وکړه چې په ترڅ کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. نو موري ډله په خپل دویم بیان کې د کابل خار د څلورمې ناحیې په اړوند سلیم کاروان څلور لار کې د طالبانو د تلاشۍ پر پوسټه د وسلوال برید ادعا کوي او وایي چې هلته څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خپلواکو سرچینو دا ادعا نه دي تایید کړې او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځېده. په دې اړه زموږ همکار راپور راکوي.
حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژنې ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي یرغمل هم خوشي کوي. د دې ترڅنګ اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړو د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړو خواوو د نومبر تر 9 پورې د اوربند پر دوام موافقه وکړه. احمد الله چیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. د پاکستان په وزوای چې د بحرین، عراق او کویت له ځانګړو ځواکونو سره په ګډه د تراګری زی تمرینونه تر سره کړی دي. د پاوز د عملی کوڅان کې پرون دوشنبه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فجر الشرق په نوم د تمرینونو دوه اونۍ د پاکستان د تراګری زی مبارزې په مرکز کې تر سره شول. پاکستانی چارواکو د دوه تمرینونو هدف د خپل ځواکونو د وړتیا ولوړول او د ګډې همکارۍ پراخیا خوډلې ده. پاکستان دغه پوځي تمرینونه داسې مهال کوي چې په هغه هیواد کې د نامنۍ پیښې ډېرې شوې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ تېره شپه د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې پر کرویوی ریویا ښار د توغندیو برید وکړ. د دې ښار د پوځي ادارې مشر آیوهین سیتینی چینیکو نن پر خپل ټلګرام پاڼه کې دا خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چارواکي اوسمهال د دې حملې د زیانونو په اړه څېړنې کوي. نوموړي زیاته کړې چې د ښار عامه تاسیسات تر اوسه په عادي ډول کار کوي. د اروپا په جنوب ختیځ کې د ویجاړونکو ژمنۍ او توپانونو او واورو د کبله لک تر لګه دیار لسنه وژل شوی او لسګونه نور ژوبل شوی دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې لیکلي دي چې دغه توپانونو په اوکراین، مولداویا، روسیې، بلغاریا او رومانیا کې د تور سمندر سواحلو ته نږدې خلک زیانمن کړي دي. د دغه توپانونو له کبله ګڼ شمېر کسان د ژمي په دې سړه هوا کې بې برېښنا شوي دي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت تا
امو دریا نفته حوزه کې اتا حلقې نوې ساګانې رسمن پرانستل شوې. په دې سره د فعالو ساګانو شمیر ول څه تو رسیدو. د استخراج ورزنی ستا 800 متره مکب تل وړه او 1550 کسانو ته مستقیم کاری فرصت برابر شو. نږدې میاشتې کې په لس نور سانګي فعالی چې ورسره به استخراج او کاری فرصتونه لا زیات شي. اکرام شینواری رپورټ را لګل.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سیشمې پورز د سرپل ولایت د امود نپتی حوزې د تو نور ساګانو څخه د تیلو د سلو بهیر پرانیست چې ورسره په دغه سیمه کې د تیلو د سلو اندازه پورز کې 300 متر مکعب ته لوړ شي. دغه وزارت سرپرست مولوی شابودین دلاور په دې مناسبه جوړ شوی غونډې ته ویل چې د تیلو د سلو د شرکت سره په دې موافقه کړی چې درې کاله به د شرکت د تیلو تفحص ته دوام ورکړي.
انکشاف د اکتشاف مطلب دا چدریبا هغه جاینا ګوري چې چیرته ظفائر دي تیلي او بنزم د جنوري باندې یو کال پر کیږي او یو کال اکتشاف راځي دو
ساری دیگای اکتشاف ماتا. حقا دغه نو ساګانو د پالیت پیل مراسم ته ویل چې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې به لس نورې ساګانې هم پالیش. دغه ساګانو د پالیدو د مخه په دغه سیمه کې د تیلو د څو ساګانو څخه تیل ایستل کېدل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی غونډې ته ویل چې دغه تیلو د ساګانو څخه د ترلاسه شوو عوایدو څخه به په لومړي سر کې د سرپل ولایت بیا رغول د لپاره کار واخیستل شي.
د دې څخه په اولنۍ درجه کې باید د سرپل ولس برخمن شي. الحمدلله وجهته د افغانستان د اسلامي امارت هم توجه کړې ده چې د کم بند لپاره د دغه شرکت او زموږ په مابین کې چې کومه 15% ده هغه د هغه بند لپاره تخصیص شوې ده. زه په دې اکتفا نه کوم چې یوازې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی. ما ته خو د سرپل ولایت د مظلوم ولایت ولس او د مظلوم ملت او مسکنات او غربت چتونه زپلی دی ماته وجت را معلومیږي. ماته مخه هم دا خبره کړی ده باید دغه شی ولایتو ته مور ترجیح او توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د مو نپتی حوزې کې اوس مهال 350 انجینران په مسکیب ډول کار کوي چې د غاتو نو ساګانو په پالې دو سره به شمیر کې هم زیاتوالی راشي. طالبانو حکومت د دې حوزې ساګانو څخه د تیلو د سلو قرارداد یو چینی شرکت سره د روان 2023 کال د جنوري په میاشت کې لاسلیک کړو. د طالبانو حکومت وایي چې د تیلو دغه زیرمې د افغانستان په درې شمالي ولایتونو سره په جوزجان او پایپ کې پیژندل شوې چې ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په 2023 کال اګست کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته دا یو چینی شرکت سره د طالبانو د حکومت لومړنی قرارداد و چې لاسلیک کړو. طالبانو دغه قرارداد د لاسلیک سربیره د اګست په میاشت کې تخار ولایت سمتي د سرو زرو کان چې 12 کیلومتره مربع مساحت لري د چین افغان او زراور افغانستان ګډ شرکت سره د 310 میلیون ډالر په ارزښت هم لاسلیک کړی دی. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خولي چارواکي وایي لکه چې تمه کېده چې شرکتونو په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. د دې خولي چارواکو په وینا په تیرو څو باندې دوه کلونو کې یو شمېر زیاتو چینایي پانګوالو افغانستان ته سفرونه کړي خو تر اوسه یې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه نه دی کړی.
پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.
سپینې ماڼۍ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوه ورځو لپاره د اوربند غځېدو او د اوربند په هره ورځې د لسو نورو برمت شو بندیانو د آزادولو د اعلان هرکلی کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د تیرو څو ورځو پر مهال د حماس لخوا د برمت شویو اسرائیلیانو د آزادېدلو هرکلی کړی. سپینې ماڼۍ همدارنګه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوه نورو ورځو لپاره د اوربند غځول ستایلي او هیلی کړي چې په دغه دوه ورځو کې شل نور برمته شوي کسان د خپلو کورنیو او عزیزانو سره یو ځای شي.
مونږ یقینا دا اوربند تر هغې پورې چې ټول برمته شوي خلک آزاد شي غځېدل غواړو. دلته موخه دا ده چې برمته شوي خلک د خپلو کورنیو سره یو ځای شي، پروا نه کوي چې دا کار څومره وخت نیسي.
دواړو لوریو ته خلکو د اسرائیلو لخوا د آزاد شویو فلسطینیانو او د اکتوبر پر اومه پر اسرائیلو د برید پر مهال د حماس د جنګیالیو لخوا برمته شوي اسرائیلیانو آزادېدل ولمانځل. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د موقتی اوربند هرکلی وکړ.
د اسرائیلو په برید کې د یو کوچني پر ځای دوه کوچنیان وژل کیږي. له دې امله مهمه دا ده چې تر کومه ممکنه وي تر هغه وخته دا هوکړه وغځول شي.
د اسرائیلو لومړي وزیر هم د برمته شویو کسانو د آزادېدلو د هرکلی ترڅنګ په دې تړه خپل اصلي موخه تکرار کړه.
مونږ هغه خپل اصلي موخه چې مونږ یې یادونه کړې هغې ته دوام ورکوو. موخه دا ده چې خپل یرغمل شوي خلک را آزاد کړو، حماس په بشپړه توګه له منځه یوسو او همدارنګه یقیني کړو تر څو په غزه کې دا ګواښ بیا تکرار نشي.
شنون کې په دې فکر دی چې په پراخه کچه ستایل شوی دا موقتی اوربند به ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ وجودي او پیچلې لانجه پای ته ونه رسوي.
دوه یو له بله جلا ستونزې موجودې دي. په اوږد مهال کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د حماس له منځه وړل مهم دي. ښایي په حقیقي توګه د دغې ډلې د ټولو جنګیالیو یا د هغوی د وړتیاو یا د هغوی د افکارو له منځه وړل نه، بلکې د هغوی د سر د ردې مشرتابه باید ختم شي. پر غزې د حماس واکمنی باید پای ته ورسول شي. ما ته د موقتی اوربند په اړه په یادو مواردو کې تر اوسه کوم تغییر نه په سترګو کیږي.
د امریکا ولسمشر د یک شنبه پر ورځ د یو ازنۍ برمته شوی امریکایي کوچنۍ ابیګیل د آزادېدو هرکلی وکړ.
یوه وړه نجلۍ چې ابیګیل نومیږي اوس څلور کلنه شوه. هغې خپله د زیږېدو ورځ او له دغې ورځې 50 ورځې مخکې نورو ورځې د حماس په بند کې تېرې کړې دي. هغه نن آزاده ده. زه او د امریکا د لومړۍ مېرمنې تر څنګ لوی شمېر امریکایان د هغې د روغتیا لپاره دعا کوو.
د امریکا ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې امریکا به تر هغې چې د حماس لخوا برمته شوي ټول خلک آزاد نشي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې اسرائیل او حماس دواړه له اوو اونیو وروسته په جګړه کې دمه کوي، نړۍ د دواړو لوریو ترمنځ پرمختګونه څاري. احمدالله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
اسرائیل د حکومت ویان الوین لوی د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکې کې وویل چې د حماس په ضد جګړه به تر هغه ختم نه شي تر هغه چې په غزې کې خلک یرغمل وي او حماس په واک کې وي. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال اسرائیل د حماس په لمن جوړولو متمرکز دی، خو چې کله دا جګړه پای ته ورسیږي نو بیا به په دې اړه د اسرائیلي ولس پوښتنو ته ځواب وایي چې حماس څنګه د اکتوبر د اوومې د برید جوګه شو. مونږ د ښاغلي لوی سره مرکه کړې ده، تاسو یې تر اورو.
After 7th October attack by Hamas.
د اکتوبر د ومې له حمله وروسته حماس تیر غمل شو او بندیانو د تبادلې لپاره دې وی معاملې غوښتنه وکړه او اوس د 500 ورځو د مرګونو او وجاړې وروسته د اسرائیل حکومت موافقه وکړه. تاسو ولې مخکې د ورته شرایطو سره معاملې کولو نه ډډه کوله او ولې مو اوس ومنله؟
You have the story completely backwards.
تاسو د اکتوبر پر ومه قصه په بشپړ ډول سرچپه وکړه. حماس څخه د پاسه 240 کسان وتښتول چې د انساني ډال په توګه یو ساتي او تاوان پرې واخلي. اسرائیل پر حماس باندې پوځي فشار واچو تر څو خپل خلک بیرته آزاد کړي. په ښکارا ډول د دې جګړې په پیل کې ممکنه و چې موږ د خلک بیرته آزاد کړي وي، نو موږ به دا کار کړو. موږ په دې جګړه کې دوه موخې لرو: د حماس د لمنځه وړل چې بیا هیڅکله زموږ خلکو ته زیان ونه شي رسولې، لکه څنګه چې د اکتوبر پر ومه وشو، او دا چې زموږ يرغمل شوي کسان کور ته راشي. دا مفکوره چې زموږ کوچنیان د 500 ورځو راهیسې په تیاره تونلونو کې ناست دي او اسرائیل دوی د بیرته راوستلو لپاره په خپل ځواک هر څه نه دي کړي، د حقایقو بشپړ تحریف دی.
اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، بل ویدي سغړ کې د مشتیدونکو له خوا چې د فلسطینیانو په ضد کوم تشدد روان دي، نو فلسطینیان هم د خپل ځان د دفاع حق لري او کنه.
د اسرائیل لوی اکثریت چې د یودیا او سامریا اوسیدونکو دي، په حقیقت کې سوله ایز او د قانون اطاعت کوونکي اتباع دي. موږ د لکشمیر ورانکار ستونزه لرو. ورانکاری یو غلاوی نشي توجیه کېده او موږ دا خورا جدي نیسو. په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کې اصلي قصه د اکتوبر پر ومه د حماس له خوا د دې شخړې د پراخولو هڅه ده، کله چې حماس پر اسرائیل یرغل وکړ او په لویدیځه غاړه کې پر فلسطینیانو غږ وکړ چې وسلې راواخلي او په جګړه کې برخه واخلي. دوی هڅه کوي چې دا جګړه لویدیځه غاړې ته، لبنان او یمن ته هم وغځوي، او موږ هڅه کوو هغه شیطانان په نخښه کړو چې د اکتوبر د ومه قتل عام یې ترسره کړي.
تاسو فکر کوئ چې نظامی عملیات چې همدا اوس روان دي یو دایمي حل دی او دا به څومره وخت ونیسي؟
چې څومره وخت اړتیا وي دا به هغه عمر وخت ونیسي. موږ د بشپړې بریا، د حماس د بشپړې ویجاړۍ پر لور روان یو، او موږ به هر هغه څه وکړو چې موږ یې هدفونه ټاکلي. موږ د دې لپاره مهالویش نه دی ټاکلی، ځکه چې دا جګړه تر هغه چې په غزه کې زموږ خلک يرغمل وي او حماس په واکې وي نشي پای ته رسېدلی. د دې پایله به د اکتوبر د 8مې د پیښې د بیا تکرار مخنیوی وي، چې بیا د اکتوبر د 8مې دوهمه، دریمه او څلورمه پیښه رامنځته نه شي، هغه څه چې حماس یې ترسره کول غواړي.
نو بیا راځي چې د اکتوبر د 8مې د برید پاړه خبرې وکړو. د اسرایلو د استخباراتي ادارو امنیتي ناکامي څنګه ویني؟ اسرایلو په غزه برید خو وکړو، خو د داخلي ناکامۍ مسولیت په چا دی؟ تر اوسه چا د مسولیت په غاړه اخیستې ده؟ آیا چا ته سزا ورکړل شوې ده؟ آیا چا استعفا ورکړې ده؟
What happened on October 7th was a horrific.
هغه څه چې د اکتوبر پر ومه پیښ شول یوه وحشتناکه ناکامي وه، او موږ ټول اوس متحد یو. اوس موخه د دې جګړې ګټل او د هغې مسؤلین له منځه وړل دي، او لومړي وزیر ویلي چې کله دغه جګړه پای ته ورسي نو ټول به د اسرائیلي ولس سختو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، هر څوک به حساب ورکړي او هر څوک به مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو زموږ تمرکز پر دې جګړې دی. دا جګړه باید د حماس د ختمېدو سره پای ته ورسیږي، او کله چې دا د اسرائیلو په بریا سره پای ته رسیږي، موږ به دقیقې څېړنې وکړو چې څنګه د اکتوبر پر ومه دا وحشتناک قتل عام وشو، او دا ترلاسه کړو چې دا بیا هیڅکله پېښ نه شي.
د دې شخړې د حل لار څه ده؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د دوو دولتونو جوړېدو حل لا هم موجود دی؟
The solution to the current conflict with Hamas is the
Hamas sara da usanay shkhari hal da Hamas le man zawdil di da jagra bayd le waq sa khada Hamas le rike do sara pay ta urasigi aw be dre shayan tar sara shi da ghazi taranga bayd be wasli shi aw da trahgaru le khwa bayd be wana karawul shi trahgar che gwaari zamun par hiwad yir ghal ukri aw zamun khalag wataftawi aw wajni da ghazi taranga ba be hiz kala da Israel le par amniyati gwaq nawi aw kala che da jagra pay ta urasigi da ba da Israel da khalko le par da amniyat sara pay ته ورسیږي، او د فلسطینیانو لپاره باندې فرصتونه او یو خاص ولایز راتلونکي رامنځته کړي، کله چې فلسطینیان پوشي چې ترهګري هیڅ ګټه نه لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اړیدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 11590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسغه یا صدای شما خبرونه په لاندو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ریبلیشن
تکل شوی د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي فریدون سنری اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل رپورت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړ. طالبانو پر رسمیت پیژندل د جنو او میرمنو زده کړې ټول ګډون حکومت او د افغانستان سیاسي راتلونکي هغه سدي چې په دې رپورت کې څرل شوی دی. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي تر هر څه لومړی ملي مشروعیت اړین دی چې طالبانو تر اوسه ترلاسه کړی نه دی. بلې خوا د افغانستان د وضعیت په اړه د هرات د امنیتي خبرو اترو یو لسمه غونډه چې د تاجکستان په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه پای ته ورسېده. نور تفصیل د وحید فیضی په رپورت کې.
چاکل شوی د افغانستان د وضعیت ارزونه په مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد فریدون سنری اوغلو خپل ارزونه د سه شنبه پورې د نومبر 28 مې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې. د افغانستان سیاسي راتلونکي په ځانګړي توګه د ټول شموله حکومت جوړول په رسمي د طالبانو پیژندل د جنونو مرمنو زده کړې کار او حقونه د خلکو ازادي او د غرس نور مسائل په دې ارزونه کې شامل دي.
او د ملګرو ملتونو سازمان دی او په اعتبار حقوقي نهاد یا سازمان په توګه چې ټول نړۍ ته منل شوی ده د د د سنی وخت هله د ملت د افغانان د افغانستان هم همدې سازمان ته د سوکراسي په افغانستان کې یو اصلاحات راولي د ستونزو د حل لارې ومندي او افغانستان د اوسنی غمیزې نه او د ستونزو نه او د کډوال توب نه انزوا حالت نه چې هغه ډېرې ستونزې زیږي د نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکلیک کې د مارچ په میاشت کې د عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي و چې د افغانستان وضعیت وارزول شي. ښاغلی ګوتریش د دې ارزونې لپاره ترکیې د حکومت په خوانه چارواکي فریدون سنری اوغلو وټاکه چې د دې ماموریت د چارو مشري وکړي. سنری اوغلو د دې ارزیابۍ د چمتو کولو لپاره په افغانستان کې طالب چارواکو په بهر کې مشو افغانانو سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو او ادارو د سلسله وکتل چې د افغانستان سره سروکار لري.
د افغانستان په موضوع کې طالبان اول د ملي مشروعیت هڅو کې طالبان حکومت سرپرست حکومت دی په نظامی دګر کې دی راغلی افغانستان نیولې اوس نو د مشروعیت باید د ملت څخه واخی یعنی دوی باید واک او ملت ته وسپاري.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې یو داسې حکومت پر رامنځته کېدو باندې ټینګار کړی چې پکې دغه هیواد د ټولو قومونو استازي برخه ولري. همداشان تاجکستان په پلازمېن دوشنبه کې د افغانستان د ستراتیژیکي تړون د مرکز لخوا د هرات امنیتي ډیالوګ یو لسمه غونډه هم پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د روان او راتلونکي وضعیت څېړل ترڅنګ ګډونوالو د سیمې د اجماع او نړیوال ملاتړ د دیموکراتیک افغانستان لپاره ملي ډیالوګ او ځینو نورو مسایلو باندې خبرې وکړې.
زه فکر کوم دا یو فرصت دی سربیره پر دې چې دلته موږ خپل تشویشونه دوی سره شریک کړل. هغه واقعیتونه هم دوی ته وړاندې شول چې کوم افغانستان د سیمه په ګټه بي، هغه افغانستان چې تروریستانو خواته افغانستان کشي او یو بل داخلي او منطقوي بحران او یا هغه افغانستان چې دنیا سره په خطا ملک رواني او د تاوتریخوالو لپاره نور ځای پکې نه.
امریکا په دې اړه چې آیا طالبان هم د غون ته بلل شي او نغلل ل طالبان څخه معلومات وغوښتل خو د دې ډلې بیان ځبې علماء مجاهد له امریکا غږ سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
هر کال د متحده ایالاتو د ګډ ګډ نه په زرګونو خلک غواړي چې د کریسمس یا د عیسایانو د اختر لپاره د سپینې ماڼۍ په سینګار کولو کې په رضاکارانه توګه برخه واخلي، خو د دغه ټولو نه یوازې 300 کسان ټاکل کیږي. ډورا مکورا پرې رپورټ راټولوي.
سپینا مانای د رخصتو په ورځو کې اضافي خایست لري، ځکه چې په سولو رضاکاران د ولس مشرۍ مانای د رخصتۍ د ورځو لپاره سنگار کوي. د دې کار لپاره په زرګونو کسان درخواست کوي، خو یوازې 300 نیکمرغه کسان غوړي کیږي.
مونږ رضاکاران تاسو په هیګي ځنې د دوی د لیاقت او ځنې د هغوی د لیکل شوی مقالو په اساس ورکو.
لومړی میرمن جیل بایدن هغه جادو، خوشحالي او حیرانتیا د موضوع په توګه غوره کړي چې ماشومان یې تجربه کوي. رضاکاران یو څه جادو او حیرانتیا هم تجربه کوي.
موږ د ماڼۍ مخې ته په چمن کې وګرځېدو او ما چې څنګه شاته وکتل نو تاسو ته معلومه ده چې دا کور ډېر ښکلی دی، ځکه چې د کلونو راهیسې د دروازې بلې خوا نه موږ دا لیدلی وو. دا هغه شیبه و چې زه پرې ډېر ډېر منندویم.
د یوې امریکایي په توګه، د یوې مهاجرې په توګه، تاسو چې کله هم سپینې ماڼۍ ته ګورئ نو فکر کوئ چې اے خدایه دا څومره ښایسته ځای دی، او زما لپاره دا یوه ځانګړې شیبه ده چې دلته یم.
رضاکاران وایي چې دوی د رخصتو لپاره د سپینې ماڼۍ د سنگار کولو پر مهال چې د ملګرتیا او لاسته راوړنو کوم احساس کړي دوی به تل یاد ساتي.
د ویار خبره ده چې ستاسو جوړ شوی کوم وړ کوټې ښایسته توکي یا امیل دلته زوړن شي، او دا چې څومره خلک به دلته راځي چې د رخصتۍ د خوند شېبې احساس کړي.
ځینو رضاکارانو پخوا هم سپینه ماڼۍ سنگار کړي او یو ځل بیا د رخصتۍ جادو تجربه کولو ته سترګې په لار دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په افغانستان کې د کتابونو د مطالعې دود ورستر بلی کمزورې کیږي. د بیروزګاری او په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو د زیات مصروفیت تر څنګ د کتابتونونو نشتون هم لامل ګڼل کیږي. نور حال د شمسانیان پر رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د لوست او مطالعې دود د بیلابیلو عواملو پر اساس په ناوړه حالت کې بلل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو زیات بوختېدل، اقتصادي ستونزې او د عامه کتابتونونو نشتون یې تر ډېره لوی لاملونه یادېږي. درویش کلن وزیر خان د بغلان ولایت څخه د کتابتونونو د جوړېدو هوډ کړی دی. دا ځوان د مطالعې د ودې او د کتابونو د لوست په وجه د ځوانانو تر کورونو پورې کتابونه هم وروړي او تر مطالعې وروسته کتابونه بیرته ځنی اخلي.
تصمیمونه او لګ لګ فعالیتونه مو شروع کړل. د کتابونو راټولو په برخه کې اوس مهال مونږه د ته رسمي بڼه ورکړل، کتابتون مو ایجاد کړ او عملی خلک راځي ته مطالعه کوي. نو اوس تقریبا زر کتابونه راټول شوی دي او مونږ هڅه کوو چې پراتونکو نور کتابونه هم راټول کو او په لوري پروتوسمو کې کتابتونو جوړول ته دوام ورکړو.
په دغه کتابتون کې د شونځي د زده کوونکو ترڅنګ ځوانان او د پاخه عمر کسان هم کتابونه لولي. دوی د کتابتون پرانستلو ته د خوشی ترڅنګ د ژوند هم کوي چې د کتاب تر مطالعه وروسته به خپل نظریات او تاثیرات یو لبل سره شریکوي.
زه ډیر خوشاله هم دا رقم د ټولنې وګړي نور هم د لحاظه چې دوی وکول شي چې مثلا مطالعه وکي په یو څه باندې پوه شي. د دې لپاره او موږ لپاره ډیر ښه خبره ده او د ابتهار زه ده په دې باندې ډیر خوشاله یم چې کتابتون په یو محل کې په خپل ساحه کې په خپل چاپیریال کې ولرو چې هلته موږ هر وخت موږ زرو واړی او هلته لاړ شو زده کړی وکړو.
دلته مطالعه لپاره راغلی یم، کتابتون جوړ شوی ده. استاد نړیره مننه کوم، دلته موږ لپاره کتابتون جوړ کړی. ځوانان هم راځي، سپینګیر هم راځي، دلته مطالعه کوو. ډیر ښه نیک اقدام کړی ده او مطالعه خو د دې لپاره کوو چې ذهن لوړ شي، پوهه برابره شي، او چې شي کې زده کړو، سترګې مو خلاص شي، داسې شي معلومات واخلو. د دې لپاره راځو.
په افغانستان کې روانه بیروزګاری تر ډېره ځوانان د دې بهانه ګرځوي چې د دوی او د کتاب تر منځ واټن رامنځته کړی دی. خو یو شمیر ځوانان بیا وایي چې د هر ډول ناوړه حالاتو څخه د وتلو مهمه لار د کتاب لوست او د کتابونو سره اړیکه ساتل دي. شمسارین، امریکا غږ.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي.